واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه تاسو په پام را اړوم. د فبروري شلمه د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ ده. د دغه ورځې د منځنی هدف د بی عدالتۍ سره مبارزې ته د نړیوالو پام اړول دي. په همدې مناسبت یو شمیر افغان او مېرمنو او جنکو ویل دي چې د خپل اساسي حقوقونه به برخې شوې دي او پرته له کوم جرم بنديان کیږي او شکنجه کیږي. د کابل او تخار په ولایتونو کې دوه مېرمنې چې په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو حکومت د بد حجابۍ په تور ونیولې او بیا یې خوشی کړې وایي طالبانو د بد حجابۍ په نوم بنديان کړې او بیا یې شکنجه کړې. د مېرمنو ازادي رادیو ته ویلي دي چې طالبانو موږ سره بد چلند وکړ، زموږ سرونه یې په اوبو کې غوټه کړل، د ټوپک په قنداغ په لغتو او سوکانو وهلو، چادرې زموږ د سرونو نه لرې کړې، له ویښتو یې ونیولو او بیا یې په سپېړو وهلو، په یو ډبل پایپ وهلو، موږ چغې وهلې او دوی خندل. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د بد حجابۍ په تور د میرمنو او جنکو نیول کېدل تایید کړي او ویلي دي چې نیول شوې میرمنې له څو ساعتونو وروسته د خپلو کورنیو په ضمانت خوشې شوې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش قریب یو کال مخکې په یو رپورټ کې غوښتي و چې په افغانستان کې باید د تبعیض، بې عدالتۍ او د مجازاتو د مخنیوي لپاره طالبان خپلې ژمنې پوره کړي. د اسلامي همکاریو سازمان وایي چې د دې ټولنې پر اطلنکو دوه غونډو کې به د افغانستان د وضعیت په حق له خبري وکړي. د دې سازمان بیانیه د افغانستان لپاره د خپل خاص استازي طارق بخیت له قوله وایي چې په ګامبیا کې به د اسلامي همکاریو د سازمان پر روانه عالی غونډه کې او همداشان په کامیرون کې به د دې ټولنې د غړو هوادونو د بارني او چارو د وزیرانو د شورا په غونډه کې د افغانستان د وضعیت په حق له بحثونه د خبرو په اجنډا کې وي. په بیان کې راغلی دی چې خاغلی بخید د افغانستان په حق له دوه په غونډه کې د طالبانو سره د ډیالوګ د دوام په اړتیا ټینګار کړی دی. په دوه کې د افغانستان په حق له د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په کوربتوب دوه ورځنۍ غونډه د فبروري په 19مه پای ته ورسیده. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانستان د امنیت د ټینګښت، د فساد د کمولو او په کوکنارو د بندیز په برخه کې ښه پرمختګ کړی، مګر ډیر نور کارونه لا پاتې دي چې باید وای کی. انټونیو ګوتیرش په فبروري په شلمه په خپل ایکس پانه کې لیکلي دي چې نړیواله ټولنه باید خپل هڅو ته دوام ورکړي چې دا خبره یقیني کی چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د پروګرامونو محور د ټولو افغانانو د حقوقو او اړتیاو پوره کول دي. خاغلی ګوتیرش زیاته کړې ده چې ډیر افغانان ډوډۍ، تعلیم او روغتیايي خدماتو ته اړتیا لري. سرمنشي ګوتیرش یادونه کړې ده چې سکهل به هم د افغانستان د نیمای نه زیات خلک بشری مرستو ته اړوي، په داسې حال کې چې مرستندوی هیوادونو تر اوسه پورې یوازې د سکم 3% بسپنې اعلان کړی دی. باختر آژانس نن د فبروري په شلمه خبر ورکړی دی چې د طالبانو حکومت په لومړي ځل د افغانستان د یو ولس ولایتونو په طبي ریاستونو کې د نجونو د جذبولو اجازه ورکړې ده. د دې خبر لمخې د کاپیسا، پروان، پنجشیر، بدخشان، میدان وردګو، غزنی، پکتیکا، پکتیا، لوګر، خوست او د بامیان په ولایتونو کې د 12م ټولګیو فارغان په دولتي طبي انسټیټیوټونو کې نمونه لیکل شي. د آژانس د هواد د لوړ زده کړو په نورو مؤسسو کې د جنکو د جذب په حق له سندي ویلي. نن د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې په غزې کې د اورون په حق له رایګيري کیږي. د خبر تفصیل تاسو ته سپارم را اړوم.
اسرائیل نن سیشن به د فبروري په شلمه په داسې وخت کې په غزه کې هوایي بریدونو او ځمکنیو عملیاتو ته زور ورکړی دی چې د نړۍ قدرتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په غزه کې د اوربند پاکله رائے ورکوي او خایي امریکایي ویټو کړی. د حماس د روغتیا وزارت ویلي دی چې په تیرو څلور ساعتونو کې د اسرائیل په بمباری او ځمکنیو عملیاتو کې 103 فلسطینیان وژل شوی دي. ملګرو ملتونو په غزه کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه خبرداري ورکړې دي چې د خوراکي توکو بحران د ماشومانو د خوارځواکۍ یو مهم سبب کیږي. د ملګرو ملتونو د اټکل مخې د غزې ډېره برخه په جګړه کې بجاړه شوې، 202 میلیونه خلک له سخت لوږې سره مخ دي او د نفوسو د نیمایي نه زیات خلک بې ځای شوي دي. نړیوال قدرتونه تروسه لروان کلکی څخه د وټلو د لارې په مونډلو نه دي توانېدلې. د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې اوربند پاړه رایګيري کیږي، خو شاید متحده ایالات د اوربند پریکړه رد کړي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ د آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. یو شمیر اروپایي هیوادونو د الکسی نووالنی د مړینې په ارتباط د روسیې ډیپلوماټان احضار کړی دي. د فرانسې د خبری آژانس د خبر لمخې فنلند، جرمني، لتوانی، هسپانی، سویډن او هالند د روسیې د ډیپلوماټانو د احضارولو اعلان کړی دی. برتانیې د وخت دغه اقدام کړی دی. د ناروی د بارني چارو وزارت هم ویلي دي چې د نووالنی د مړینې په حق له د خبرو د پاره به د روسیې لوړ رتبه ډیپلوماټ احضار کړي. اروپای ټولنې کې د فبروري په 19مه تقریبا ټول غړي موافق وو چې په اوکرين کې د جګړې په دلیل پر روسي باندې نور بندیزونه ولګول شي. دا خبر په داسې وخت کې خپور شوې ده چې د کرملین د وژل شوی مخالف الکسی نووالنی مېرمنې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د خپل میړه د وژلو مسؤل وباله. د اروپای اتحادیه چارواکي وایي چې د روسي د سیاسي مخالف او سرسخت منتقد الکسی نووالنی میرمن باندې نن په بروکسل کې د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو د خارجه وزیرانو سره وګوري. د اروپای ټولنې د خارجي سیاست مشر جوزف بورل ویلي دي چې نن د اروپای ټولنې د بارني چارو د وزیرانو په شورا کې د الکسی نووالنی د میرمنې هرکلی کوي. او د سمندري امنیت د ساریوي ادارې د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د متحده ایالاتو یو بارولون کې کشتۍ د یمن په جنوب کې په اوبو کې په 2 ساعتونو کې 2 ځلې تر برید لاندې راغلې ده. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ده.
ملګر ملتونو په قربتو په دوه کې د افغانستان په اړه تیر ورځنی غونډه وروسته په دې اړه یو شمېر خبرګون راغلي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د دوشنبه په ورځ د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان په اړه د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ویل چې د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د تعامل هڅو د همغږي کولو لپاره د ځانګړي استازي ټاکلو په تړاو سلا مشورې پیلې. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي دغو سرګردولو په غبرګون کې د بشري حقونو د سر د سازمان د خود څنګ مشرې هیدر بار ویلي چې د طالبانو لپاره دغه سي خوش خدمتي کول د بشري حقونو مدافعان په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د ملاتړ پاره د ملګرو ملتونو په تعهد باندې شکمن کیږي. د سیاسي چارو کارپو ډاکټر عزیز ماری جوئی چې د دوه په غونډه کې د طالبانو د حکومت استازو د ګډون د دې غونډې په پریکړه هم ناسمه اغیزه پرېښودله. د سیاسي چارو دا کارپو په دې غونډه کې د مدني ټولنو د غړو په انتخاب باندې هم نیوکه کوي او وایي چې باید د غونډې اجنډا د غونډې د جوړېدو د مخه خلکو سره شریکه شوې وي.
او طالبان هم چې ګډون نه کوي هم ملامت پر دي، ځکه خاصه نړیوال تر غواړي د افغانستان ملت خواسته دي. نو طالبان نه د افغانستان ملت خواسته ته پاملرنه کوي، نه نړیوال ته کوي او سیاسي ډګر نه هم تیښته کوي. او دوی به تلې والته به قناعت ورکړي، خپل خبرې باید کړوي. خو متاسفانه دوی خپل څنګه درلودل، دوی خپل کورنۍ دنده تر سره کړې نه و. دوی پړو الدین هم مېرېدل چې بخوانې دي دوی تړون چې دوی لاستیک کړه دا هغه راغونه وسپړل سي دغه پختنه ونه زکات دوی لاستیک کړه دا او لاستازین هم دوی ویره امداد سي دوی مندې مجبور دي سي اباز کارونه سي د افغانستان خواسي لکه د انجلیکانو کوکنزي او د خزو کار او اشتغال امدا سي اداره کې شمولیت نو دوی دې ته تیار نه وو او نس کول الدین یې راو او کچیر تللی وای.
د سیاسي چارو بل کار په احمد سیدی وی چې زوهي غونډه د کار پیانو او باید څوک د دې غونډه څخه د ټولو سوزو د هوارولو تما اونیک خاغله سیدی وی چې زنګلی اساسي ټاکل د ملګر ملتونو د عمومي منشي د صلاحیتونو څخه دي چې وسه د ولر سلام شروع به انټونی ګوتریش افغانستان ته زنګلی اساسي وټاک.
اشتراک میکردن به خاطر کومک های جامعه جهانی بهتر بود. حال یک بنبست دیگه ایجاد میشه که متاسفانه ضررش مردم افغانستان میبینه.
د جمعیت اسلامی ګل چې د طالبانو د حکومت یو مخالف ګل دی په ویلې کې ویلي چې پر طالبانو باندې یو لخص تمرکز او د غوی د شرطونو په وړاندې نه تاب د افغانستان د لانجه هوارول د غاخونو سره مخ کی د افغانستان د ملي امنیت په خواني رئیس رحمت الله نبیل ټیکس په ټولنیز شبکې کې په سو پر لپسی پیغامونه کې ویل چې نړیوال ټولنې په افغانستان کې یو پراخ سیاسي هواری ته رسیدو لپاره نړیوال کړنلارې د سانتیاو په خاطر د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ټاکلو وړاندیز کړي. هغه ویل چې د دوی په غونډه کې د سیمه ایزو هیوادو شک څرګند کړي او استدلال کړي چې دا نوښت لویدیځو هیوادو ته د دې اجازه ورکوي چې تر څو افغانستان کې سیاسي وضعیت ته د لویدیځ نړۍ د ګټو پر اساس حرکت وکړي. د راپورونو له مخې ایران، چین او روسیې د دوی په غونډه کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي ټاکلو سره مخالفت ښودلی. د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د دفتر رئیس عبدالکریم خرم د دې غونډې په اړه د ایکس په ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې په نړۍ کې د ډیرو بحرانونو د شتون سره سره دا غونډه د اخیر شي نړۍ ته لا هم افغانستان مهم دی. ښاغلی خرم ویلي چې د لویدیځو هیوادو او د سیمې هیوادو ترمنځ په دې غونډه کې په لوړ مسلو د اختلاف سره سره د غونډې ګډونوال په ځینو مسلو سره موافق وو. هغه د تروریزم او افراطیت مخنیوی او د نشه یي توکو قاچاق په دغو ګډو ټکو کې یاد کړی دی. د طالبانو حکومت په پرله پسې ډول د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي د ټاکلو له وړاندیز سره مخالفت کړی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو پلاوي دفتر په یوناما په شتون کې د ځانګړي استازي ټاکل غیر ضروري ګڼي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تیر 2023 کال د دسمبر په 19 په یو پریکړه لیک کې افغانستان او د طالبانو حکومت سره د نړیوالې ټولنې د تعامل د زیاتېدو لپاره د دغې ټولنې د عمومي منشي وغوښتل چې افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی وټاکي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په یو شمیر ولایتونو کې د روغتیاي استکړو په دولتي انسټیټیوټونو کې د دولسم ټولګیو د خزینه فارغانو د جذبولو پریکړه کړې ده. که څه هم یو شمیر د دې اقدام هرکلی کوي خو وايي چې طالبان د طبي پوهنتونونو فعالیت ته هم اجازه ورکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د طالبان تر کنټرول لاندې د باختر اژانس وايي چې د عامه روغتیا وزارت د یو مکتوب په ترڅ کې د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د روغتیایي زده کړو په دولتي انسټیټیوټونو کې د دولسم ټولګیو خزینه فارغانو د جذبولو او د زده کوونکو د نوم لیکري بهیر پیل کړی دی. په 2020 کال کې طالبان لوري په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو او مېرمنو پر لوړو زده کړو تر بندیز لګول ورسته د لومړی ځل چې د روغتیایي علومو په انسټیټیوټونو کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکول کیږي.
افغانستان کې د نرسنګ او قابلیتګي زده کړه چې نیمه عالی ور زده کړه ورته دا موده دوه کاله ده. د دوه کالو نوروسته چې دا کله د فارغیږي د دغه نیمه عالی انسټیټیو څخه دوی بیا د نرسنګ کارونه کول شي یا د قابلیتګي کارونه. نرسنګ کارونه باید چې یا د یو سیروم تطبیقي یا یو کانول تطبیقي یا د مریض فشار ګوري یا د مریض تب ګوري. خب د قابلیتګي په کار چې د یو نسایولوژي متخصص سره همکاري
د روغتیایي علومو په انسټیټیوټونو کې انجنیر ته د زده کړو اجازه په داسې وخت کې ورکول کیږي چې په افغانستان کې د روغتیا په سکتور کې د خزینه روغتیایي کارکونکو د کموالي په اړه یو شمېر نړیوالو سازمانونو اندېښنه ښودلې ده. د بشري حقوقو څار سازمان ویلي چې افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د نړیوالو د مرستو د کمیدو او د خزو انجنیرو له حقوقو څخه طالبان د جدي سرغړاون له امله د میلیونو افغانانو صحي سلامتي له خطر سره مخامخ شوه ده.
طالبانو د واکمنۍ سره ډیر کسان یا صحی پرسنل زمونږ د افغانستان نه بهر اتللی دي، او زما ډیر استادان، همکاران، هر کسان سره چې زه په تماس کې یم هغې له بده مرغه افغانستان یې خوشي کړی، او دا مختلف دلایل لري. او مونږ او تاسو ته معلومه ده د رسنیو نه اورو چا ته د ډاکټر صاحبانو ژوند او مال هم په امان کې نه دی.
د طبي پوهنتونونو یو شمېر محصلینو امریکا غږ ته وویل د دې پر ځای چې طالبان د دولسم ټولګي زده کوونکو ته په انسټیټیوټونو کې د زده کړو اجازه ورکوي، دوی ته د اجازه ورکړي چې تر فراغت وروسته په ټولنه کې کار وکړي.
ما شخصا خودم یک محصل طب هستم، سال اخیر است که باید من فارغ شوم و من حیث یک جامعه دکتر در جامعه خود تقدیم شوم. فعلا تحصیل ما ممنوع شده و ما حق تحصیل را نداریم، اما طالبا برای فارغین صنف 12 اجازه میدن که در بخش نرسنگ و در بخش قابلگی درس بخوانند. هر کاری که اینا میکنن باید از خود یک معیار یک داشته باشه. وقتی که ما در جامعه خود بر قابله و بر نرس ها ضرورت داریم، در کنار از اینا بر یک دکتر زن ضرورت داریم که یک دکتر زن باید در رأس این تیم باشه که در کنارش یک قابله و یک نرس هم وجود داشته باشه.
د بشری حقوقو څار سازمان د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې سخت روغتیایي بحران افغانان مخ په زیاتیدونکو ډول د سوې تغذی او نورو ناروغیو په وړاندې کمزوري او اغیزمن کړی دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو، او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
د افغانستان د چارو قطري شنونکي سلطان برکات وایي چې طالبانو د دوهې په غونډه کې په نګړون یو ښه فرصت له لاسه ورکو. هغه وایي طالبانو کولی شول چې د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو او نورو مسلو په اړه خپل دریز نړیوالو ته مخامخ وړاندې کړی وي. موږ د برکات سره مرکه کړې، تاسو ته دراورو. دل طالبانو لپاره یو ډېر ښه فرصت و چې خپله انزوا ختم کړي. طالبانو ولې دا فرصت د لاسه ورکو؟
هو، دا یو ښه فرصت و. دا غونډه په سم لوري یو ښه ګام دی، په داسې حال کې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د تماس د عادي کېدلو بهیر پیل شو. دا یوازې د انزوا د بشپړ پای ته رسولو په هدف نه و. نړیوالې ټولنه دا وړاندیز کوي چې باید تر یوې کچې ښکېلتیا وشي. زه فکر کوم چې دا یو له لاسه ورکړل شوی فرصت و چې دوی کولی شول چې مخامخ لیدنه یې وکړي او د یو شمېر مسئلو په اړه یې خپل دریځ څرګند کړی وای. په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د راپور په اړه چې تیر کال ترتیب وړاندې شو، او بیا په دې اړه د امنیت شورا یو پریکړه لیک هم صادر کړ چې د ځانګړي استازي ټاکل یې وړاندیز کړی و. نو دوی کولای شول چې د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه خپل دریځ وړاندې کړی وای، مګر زه فکر کوم چې د طالبانو او د کانفرنس تنظیمونکو ترمنځ په خبرو کې ځینې غلط فهمي وشوه، ځکه دوی د ګډون څخه ډډه وکړه.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې یو څه غلطه مفاهمه وشوه، آیا تاسو غواړئ چې موږ سره شریک کړئ چې دا څه و؟
دا سپریږي چې تنظیم کوونکو معیاري لاره تعقیبوله، یعنی مدني ټولنې په دغه غونډه کې شاملولې. خو دا چاره په کابل کې د اپوزیسیون په توګه او هم د طالبانو د حکومت د یوازینی استازي په توګه او د طالبانو په رسمیت پیژندلو په توګه تعبیر شوه.
په کانفرنس کې د طالبانو ګډون نه کول به افغانستان ته په کومه بیا تمام شي، او هم دغه ډول نړیوالې ټولنې ته چې د طالبانو سره د ښکېلتیا لپاره پوره هڅه وکړه.
زه فکر نه کوم چې دا به په افغانستان کې داسې اثر ولري، ځکه چې ټوله نړیواله ټولنه ډېره ژمنه ده چې په افغانستان کې بیا جګړه پیل نه شي. نو دوی د دغه هیواد سبا ته ژمن دي، دوی په افغانستان کې د اړو خلکو لپاره بشري مرستو ته ژمن دي. مګر زه فکر کوم چې دا یو ښه فرصت و چې طالبان د نړیواله ټولنې سره مخامخ شوي وای او خپل دریځ او درک یې څرګند کړی وای.
د دوهې کانفرنس به د افغانانو لپاره کومې مثبتې پایلې ولري؟
زه فکر کوم چې افغانان په افغانستان کې د نن نویشل شوی دي د دوی اصلي ګټه په حقیقت کې په نړیوال سیستم کې مدغم کېدل دي د بانکي سیستم د محدودیتونو په سفرونو هوایي ډګرونو تجارت او پر تعلیم د بندیزونو په پایله کې خلک ډیر زیانمن کړل تاسو په هیګه چې د انزوا له کبله ډیر مسایل شتون لري بیا تاسو هغه افغانان چې ډیرې له هواز څخه بهر اوسېږي دوی د طالبانو مخالفت کوي او د طالبانو په وړاندې خورا لوړ غږ لري خو زما په فکر د افغانستان سبا د ټولو په ګټه دی
تاسو طالبان د ډیر وخت نه ساري تاسو د دوهې د خبرو اترو برخوي او اوس طالبان د تیرو دوو کلونو راهیسې په افغانستان واکمن دي آیا تاسو اټکل کړو چې طالبان به دا ډول حکومتداري وکړي
ډېر ښه پوښتنه ده زه فکر کوم چې د هیواد چلول د هغه څخه ډېر ښه دي چې مونږ یې مخکې ویره درلوده په لنډه توګه زموږ سره د نوې ملسیزې د طالبانو انځور وو او د هغه څه وو چې مونږ یې ویره درلوده خو د حیرانتیا خبره دا ده چې دوی د هغو ورځو په پرتله ډېر ښه شوي دي خو دومره ښه شوي هم نه دي د پرمختګ لپاره یا ټول شمولیت لپاره اړتیا لري چې شاید د وخت او تجربې سره رامنځته شي خو په لومړي دوه نیمو کلونو کې لکه تر لګه د ټولیز ثبات او امنیت په برخه کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په څیر د خندونو لری کول د هیواد کنټرول اقتصاد د اسارو د ثبات او د انفلیسیون د کنټرول په برخه کې هم پر اړتیا خبر مختک شوې ده چې دا ټول د مثبتو برخو څخه شمیرل کېدای شي
د افغانستان د بشري حقوقو مدافعین بل تاثر په دې خبره اختلاف ولري ځکه د ډیرو کارپوهانو په وینا د مدني ازادۍ پرته د جګړې نشټون د رسول یو منفی سولدا آیا تاسو له دې سره موافقه چې دوی باید د بشري حقوقو په خاص توګه د خزو د حقوقو او اقلیتونو د حقوقو درناوی وکړي
اف کورس ایوري ون دی هاف ټو ډو مچ مور هو باید دوی دې سره وکړي مګر زه په درنښت د هغو کسانو سره موافق نه یم چې وایي باید هر څه دی وی او یاد هیڅ نه وي حتی کله چې جمهوریت دورې ته هم وګورو د ازادۍ په برخه کې ځینې مسلې وي د بیان د ازادۍ ځینې مسلې وي چې د بشري حقوقو سازمانونو ورته پام کړی او وضعیت هیڅ کله ښه نه وو خو اصلي مسله د جګړې د پای ده زه فکر کوم چې دا مهمه ده په ځانګړي توګه د هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې ژوند کوي باید تر هغه پورې چې د ټولو حقوقو نوي خوندي شي د حقوقو وختنه دوام ولري او تعلیمي کنجي یا کلیده
که طالبان د افغانانو او په ځانګړي توګه د خصو او هم د نړیوال ټولنې غوښتنو لپاره غورځول ته دوام ورکړي تاسو فکر کوئ چې دوی به د څومره وخت لپاره د افغانستان کنټرول وساتلی شي
زما پاند افغانستان باید جګړو را دورې څخه ووزی دا د هیڅ اپګټ نه ده زه فکر کوم چې دا وخت دی چې د ثبات لپاره د رژیم آزموینه وکړو هیڅ کله به هم خلک سل فیصد خوښ نه وي مګر دا وګوري چې دا ثبات څنګه منځ کې ولی شي دیموکراسي له شخړو څخه نشي زګیدلای او تاسو دا د ډیرو کلونو لپاره په افغانستان کې تجربه کړی ده نو دا د پرمختګ وخت دی چې د افغانانو غږ او یو څه مختلف لارې موندلو لپاره کار وکړي
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې خو امریکا غږ په پورش منطقې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 او 1 کیلو هرتز منځنوي صفو خپل خبرونه ته دوام ورکړي د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو صفو هم واورئ پښتو سهارنی خبری خبرونه پر وزارت 290.0 صفو اوریدل شئ ما خبرنی پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو صفو اوریدل شئ سپین خبری اره کو راست پراونه په لاندو صفو 2015.0 میگا هرتز د نن اوازيات یا روایت امروز پراونه په لاندو صفو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساسغت یا صدای شما خبرونه پر لاندو صفو 2015.0 9315 میگا هرتز اوریدل شئ
د متحده ایالاتو او ترکی اړیکی په چټکۍ سره په خکېدو دي واشنگتن غواړي چې پان قریخ پلې پر مختللي F-35 پوزیټ الوتکې وپلوري خو په دې شرط چې ترکیه د روس نه اخیستل شوی S-400 توغندي دریم هیواد ته وسپاري نور تفصیل په دې رپورت کې
دا سخکاری چې د ترکی او متحده ایالاتو د اړیکو د اجنډا په سر کې د اف 15 دیش پرمختللو نظامی جټ الوتکو سودا ده. انقره وروسته له هغه د دغه جټ الوتکو د پیر له پروګرام څخه وېستل شو چې ترکی روسیې اس 400 د الوتکو ضد توغندي و پیرل. واشنگتن وایي چې دا توغندي د اف 15 دیش رادار له خطر سره مخ کوي. تیره میاشت استانبول ته د سفر پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالي ویکتوریا نولاند ترکیه ته وړاندیز وکړ چې کدوی د روسي توغندي دریم هیواد ته وسپري نو د جټ الوتکو سودا بیا پیل کیدای شي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان ویلي چې انقره ممکن یوې معاملې ته چمتو شي.
د الوتکو زه توغندیو له پیرودل وروسته چې به ساري کاروز فکر کوم چې د اردوغان په کابینه کې هم ځنې کسان د امنی چې دای ولو یې تیر وطن و د ترکیه له خوا د اس 400 توغندیو پیر یو ډېر ګران چاره و.
د امریکا او ترکیه اړیکې هغه مهال سم شوې چې انقره په ناتو کې د سویډن غړیتوب اومانه او واشنگتن پر ترکیه د اف 14 جټ الوتکو پلورل ومانل. خو اف 14 د اف 15 د بدیل نشي کیدای.
کله چې تاسو د ترکیه په اړه ولولئ نو هر څوک ویره لري چې د اجین سین په اوږدو کې د هوایی ځواک توازن باید د یونان په ګټه ونه څرخي.
خوشنن کې وایي چې آیا انقره به د واشنگتن د اف 15 د جټ الوتکو په بدل کې د روسیې د توغندیو د استل وړاندیز ومني؟ کیدای شي ترکیه روسای توغندی سیستم خپل متحدینو لکه آذربایجان، قطر او حتی لیبیا ته ورکړي. خدا د متحده ایالات سره د اړیکو خکولو پوري اړه لري.
ترکیه په اسانۍ سره کولای شي له اس 400 خزان خلاص کړي. دایو سیاسي پریکړه ده نه پوځي اړتیا. دایو سیاسي پریکړه او سیاسي جوړجاړی دی. تر اوسه اس 400 له ترکیه سره مرسته کړي چې د ناتو او امریکا د متحده ایالاتو سره د خبرو اترو کچه لوړه وساتي.
د انقره له خوا د روسیې د توغندیو پیر په پراخه کچه د مسکو لپاره ډیپلوماټیک بریا په توګه لیدل کېده چې ترکیه د ناتو له متحدینو څخه جلا کړه. شنون کې وایي د توغندیو لری کول به د واشنگتن لپاره ورته د پام وړ بریا وي. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د طالبانو د حکومت د نشې توکو سره د مبارزې چارواکي وایي چې د سکنی کال د جمعې په ورسته او سو میاشتو کې د کابل خار لبیلا بیل او سیمونه تر وو زرو پورې متعدین راټول کړي او درملین لپاره روغتیا مرکزونو ته لګلي. محمد ابراهیم مومند رپورټ راغلی.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشې توکو سره د مبارزې موینت وایي چې په وروستیو میاشتو کې د کابل خار د مرکز له وتلو سیمو څخه وزرو سل متعدین راټول کړي او د درملنې مسلکی حرفوي او دیني زده کړو لپاره یې امید او اغوش مرکزونو کې بسترې کړې دي. د دې موینت د دفتر رئیس حسیب الله احمدي په خبره که څه هم د پولیسو وخته کمپنۍ شهرنو پارک کوټه سنګي او شهید سلولاری په څیر مشهور سیمې له متعدینو پاکې شوې دي خو بیا هم د متعدینو او ساکانو د راټولولو لپاره په خیرخانه او کارتینو کې وخت نه وخت د دوی خلاف عملیات ترسره کیږي.
کوم سیمه کې به چې دوی ترجمه کول هغه د دوی نه پاکې شوې البته د ښار په اطرافیو په وتلو سیمو کې کېدای شي په ځینو ځای کې دوی ترجمه ولري خو کله چې دوی هلته ترجمه کوي د موینت عملیاتي خطې لخوا تګزمی دی ولته د ولایتي چارو د ریاست لخوا بیا دوی ته رهنمایي کوي وروسته د ولایتي چارو د هدایت سره سم په دوی باندې عملیات ترسره کوي دوی صحیح مراکزو ته انتقالوي.
د کابل خارین بیا وایي دلته به متعدین د سړې هوا له کبله په بد وضعیت کې وو آن مړي به یې هم چانو اوچتول او دلته به پراته وو خو اوس ترې دا ځایونه خالي کړی شوي دي او باید د ښار په هیڅ سیمه کې پرې نه ښودل شي او د درملنې لپاره ټول شي.
متعدین به دلته ډېر بد وضعیت کې وله چا به رسیدګي نه ورته کوله پوه شي اوس دولت ماشاءالله ورسره ډېره مرسته وکړه ټولې ټول کړله او دوی به ډېر بد حالات کې ول په ژمي کې یخنۍ سره ډېر مریضان به وله او مړې به یې درلوخته چا به مړې نه جګول پوه شوې نو دغه سي د دولت نوم ډیر خوشاله چې دغه سي متادین ټولې او کنور بایو کې پاتې مونږ خوښمند چې دوی ټول کې دي
کرمی بوداری ها همیجا کلش چی بودن زیر خوناک فقر بیچارگی همه چیز بیا بودن ما از مجاهدین خوش هستیم که مجاهدین کلش جمع کرد برد و تادوی اگر جای دوام که ما ببینیم که بوداری ها باشه ببرن تادوی که ما خوش هستیم از اکمان بخواد
د معتدینو به خبره چې هر کال په ژمي کې د سړې هوا او سرپناه له نشتون ډېر کړیږي او آن ځینې یې په دغو سیمو کې او آن په روغتیایي مرکزونو کې هم خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو باور دا دی چې که د معتدینو درملنه په زور سره کیږي خو معتدین د بیا چانس په ترلاسه کولو سره له پخوا ډېر نښو ته مخه کوي او په کار ده چې معتاد لومړی د درملنې لپاره په ذهني لحاظ اماده شي. محمد ابراهیم مومند، امریکا غږ.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه